یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو سلام، شهید ازادي رادیو په یو استودیو یادی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې موضوع له کابل ریپورټ لرو، نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس د استازو جرګې له مشر نانسی پلوسی سره په کتنه کې ویلي افغان حکومت داسې سوله غواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبان نور له افغان ځواکونو سره د مقاومت توان نه لري. راپورونه وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه 2 ملکیان او 3 سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس د استازو جرګې له مشر نانسی پلوسی سره په کتنه کې ویلي افغان حکومت داسې سوله غواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. په یوه خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی په دې کتنه کې چې پرون ماښام په ار کې وشو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې د هیواد د اساسي قانون ارزښتونه او د ښځو حقونه باید خوندي وي. میرمن پلوسی د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره چې پرون کابل ته رسېدلی په مهال وویل اصلي هدف دا دی چې د سولې هڅې بالاخره باید بریالۍ شي هم کتلې دي. په لوسی چې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس د یو پلاوي په مشرۍ له اردن څخه کابل ته رسېدلی له پوځي قمندانانو او سرتیرو سره هم کتلی دي. د کانګرس پلاوي په یو بیان کې ویلي چې د امریکایي ډیپلوماتانو میرمن پلوسی او ورسره پلاوي ته د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په اړه معلومات ورکړل او همداراز هغې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازو سره هم کتلی دي. په بیان کې د میرمن پلوسی له قوله ویل شوي دي چې نوموړي وای افغان میرمنې به د سولې د خبرو د میز په سر وي، د اوبخې د میز په سر کې وي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتلو په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتیجو په جمع بندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د شنبې په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو او نور شفافیت لپاره دا کار وځنډاوه. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ یو علت د نږدې 3000 هغو آلو تخنیکي ستونزې یادې کړي چې نتایج کمیسیون ته انتقالیږي. له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو ملاتړ کوي. ښاغلی باس هم د بیړې پر ځای د دقیقې نتیجې د اعلان پر اهمیت ټینګار کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي طالبان نور له افغان ځواکونو سره د مقاومت توان نه لري او ماتې خوړلې ده. ښاغلي اندرابي چې نن دوشنبه د جنرال عبدالرازق په نوم د پولیسو د ملي اکاډمۍ د نومولو په مراسمو کې خبرې کولې وویل د طالبانو مشران د افغان ځواکونو له ویرې پټ شوي او یوازې هغه وسله والې جګړه کوي چې تیر ایستل شوي دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د هیواد په شمال ختیځ بغلان ولایت کې عملیات کوي. خلک پر طالبانو غږ کوي چې تاسو چیرې یاست. دوی نن ورځ زموږ د ځواکونو د عملیاتو په وړاندې درېدو توان نه لري. هغه ډول چې د دوی رهبري په قطر او نورو ځایونو کې لار ورکې ګرځي، په ولایتونو کې هم مشران همداسې وضعیت لري او ان له خپلو وسلوالو سره د ولایتونو په سطحه هیڅ اړیکه نه لري. د کورنیو چارو سرپرست وزیر همدا ډول جنرال عبدالرازق یوت الله زړور شخصیت یاد کړ چې په خبرې د هیواد د ګټو او دفاع په خاطر ځان قربان کړ. د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د تیر کال د میزان میاشتې په 6 نیټه د کندهار ولایت مقام کې د پخواني والي توریالي ویسا د یو ساتونکي لخوا چې وروسته د طالبانو نفوذي کس یاد شو ووژل شو. طالبانو د جنرال عبدالرازق د وژنې مسؤلیت اخیستی دی. راپور نه وایي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه اووه ملکیان او درې سرتیري وژل شوي دي. وروسته له دې چې هند د کشمیر د کورواکۍ امتیاز لغوه کړ، دا په سیمه کې تر ټولو خونړۍ نښتې دي. دواړو خواوو په متناقضو څرګندونو کې ویلي دي چې د بېګنۍ یا وړمې شپې د جګړې له کبله د تلفاتو شمېر ښایي زیات شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون په خپله ټویټر پاڼه کې په یو پیغام کې د دې نښتو په اړه پر هند واچوله. وی ویل لومړی هندي لوري په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې په قصدي ډول پر ملکیانو ډزې وکړې. د پاکستان پوځ وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ملکي وګړي د هندي پوځیانو په ډزو ووژل شول او دوه پاکستاني سرتیري او پنځه نور ملکیان ټپیان دي. جنرال غفور زیاته کړه چې د پاکستان سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي پوځیان د پاکستان سرتیرو په ځوابي ډزو کې نه هندي پوځیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. خو د هند پوځ ویان ویلي چې په کوپواره سیمه کې دوه هندي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دې ته سترګې په لاره دی چې د اکتوبر له درویشتمې تر څلېرویشتمې پورې په سوچي کې د روسیې افریقا د لومړنۍ سرمشریزې کوربتوب وکړي. د پوتین په وینا په دې سرمشریزه کې به د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې، د پوځي او سوداګرۍ د همکارۍ په ګډون پر یو لړ مختلفو مسایلو نظریات تبادله کړي. ښاغلی پوتین د روسیې له تاس دولتي خبري اژانس سره نن په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دی غواړي د افریقا په وچه کې د روسیې حضور له دې پرته چې په سیمه کې له نورو سیالانو لکه متحدو ایالتونو او چین سره ځان په تقابل کې واچوي پیاوړی کړي. پوتین ویلي دې ته په پام سره چې د افریقا د وچې نفوس اقتصادي وده په زیاتېدو ده، ورسره د ودې په حال کې هیوادونو د اړیکو د پراخوالي لیوالتیا هم زیاته شوې. پوتین د دغو هیوادونو له ډلې هند، ترکیه، د خلیج هیوادونه، جاپان، جنوبي کوریا، اسرائیل او برازیل یاد کړی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي امریکا د افغانستان د یو مهم ستراتیژیک شریک په توګه د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لري.
امریکا به عنوان دوست
استراتژیک
افغانستان
کابل ته د نانسی پلوسی د سفر په اړه به بشپړ ریپورت واورو. په وروستیو کې کابل ته د امریکایي چارواکو د سفرونو او تګ راتګ د زیاتېدو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي احمد سعیدی سره هم غږېدلی یو. هغه به هم معلومات واورو. په هلمند کې خلکو په وروستیو کې د ننګرهار په هسکه مینه کې په جمعات کې شوې چاودنه غندلې ده. په دې اړه به له هلمند څخه درته ریپورټ وړاندې کړو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. کابل چاپ ورځپاڼې څه وایي کتنه ورته لرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او د انتخاباتو زما رایا زما حق پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړله د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی کابل ته تللې. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې. اغلی پلوسی له ولسمشر غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. نوموړي له اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې بیا هم له افغانستان سره د امریکا د دوامداره همکاریو ژمنه کړې او د سولې په بهیر کې د تیرو اتلس کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر ریپورټ کې اورو.
له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره د امریکا د کانګرس د مشر په لیدنه کې تر ډیره تمرکز پر سولې او د جګړې پر سیاسي حل لارې وو. د ولسمشر مانیس خیر رسنیو ته پاستول شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له نانسی پلوسی او ورسره پلاوي سره په کتنه کې ویلي دي چې سولې لومړیتوب دی، خو هغه سوله چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي او د اساسي قانون ارزښتونو او د ښځو حقونه پکې خوندي وي. د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې څرګنده کړې چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د حضور د نویت څرنګواله او د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوو تړونونو پورې اړه لري او په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د څرنګوالي د هر تصمیم په اړه بحث وشي. د نانسي پلوسي په مشرۍ د امریکا د کانګرس پلاوي کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلی دي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان پر روان وضعیت او د تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې اترې کړې دي. امریکا د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګري په توګه د چارواکو سفرونه او ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په ځانګړې توګه د افغانستان په روانو اساسو حالاتو کې اغلی پلوسی چې د یو پلاوي په مشرۍ یې کابل ته سفر درلود ټینګار وکړ چې امریکا په هیڅ صورت ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د ځان لپاره یو امن ځای جوړ کړي او له دې ځایه مختلف هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا وګواښي. د ښاغلي میسم په خبره د امریکا د کانګرس مشر په دغه کتنه کې ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي خو د دغه هیواد د تیرو 13 کلونو د لاسترولونو خوندیتوب هم ورته مهم ده. د په تیرو 24 ساعتونو کې افغانستان ته د امریکایي لوړپوړو چارواکو دوهم سفر دی چې ترسره کیږي. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر افغانستان د خپل لومړني سفر کې له تروریزم سره پر مبارزې له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو پر اغیز او د سولې د بهیر پراتلونکو پړاوونو له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې هغه خبرې اعلان ته چې له ده سره ملو ویلي وو چې امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تنو ته راښکته کړي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې په دې وروستیو کې کابل ته د امریکایي چارواکو سفرونه له دې امله زیات شوي چې د افغانستان وضعیت کنټرول ولري. زما همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو سفرونه افغانستان ته ډیر شوي.
دا څنګه ممکن چې امریکایان د افغانستان د وضعیت نه تشویش لري؟ یو دا چې انتخاباتي ریاست جمهوری نتیجه به څنګه شي؟ آیا بیرته چې د مثاله خبرې اترې آغاز کېږي دولت افغانستان په دې باره کې څه دیدګاه لري؟ بیا د جنګونو تلفان هم په افغانستان کې زیات شوی. بل د افریقایانو په دننه کې هم مخالفت دی، یعنې هم حزب دیموکرات هم حزب جمهوري خواه تلاش کوي چې په افغانستان کې هر څه تصمیم نیول شي باید د امریکایان د ضربین نه لرې نه وي.
بله سیدی صاحب، دغه سفرونه څه مرسته کولای شي د افغانستان د روان وضعیت او حالت سره؟ یو خوا د انتخاباتو مسلې دي، بلخوا د سولې خبرې اترې دي، بلخوا د افغان چارواکو رهبرانو ترمنځ کشمکشونه هم دي. دغه سفرونه څه مرسته کولای شي دغه حالت سره؟
بله، د لیدرشپ رهبرانو په منځ کې کشمکشونه شته، اما د امریکایانو تلل او راتلل دا تاثیر لري چې امریکایان افغانستان نه دی هیر کړی، یعنی په افغانستان په اوضاع باندې متوجه دي، دقت کوي، نه غواړي چې د کنټرول له لاس خلاص شي. چې امریکایان توجه ونه کړي هغه تشویش لري چې افغانستان وضعیت بحرانی شي، له کنټرول له لاس ووځي. بیا دا یو امیدواري ده چې امریکایان تر اوسه ترسیور لاندې دا وضعیت نیولی، کوشش کوي چې دا وضعیت مهار کړي، مدیریت.
د انتخاباتو په بهیر کې هم د بیلابیلو لوریو د مداخلو خبرې اترې کېږي، د سفارتونو او د بیلابیلو نورو هیوادونو د مشرانو. څه فکر کوئ چې دغه امریکایي چارواکي چې کابل ته سفر کوي دوی یو نوی غواړي چې د انتخاباتو بهیر داسې یو نتیجه ولري چې ټولې خواوې پکې راضي وي، دغسې یو هڅه کېږي؟
یوازې جانبست امریکا سفیر نه دی تللی، کمیشن انتخابات د ایران سفیر تللی، د انګلیس تللی، رئیس سفیر تللی، اروپا تللی، د کاناډا سفیر تللی. بیا هغه مملکتونه چې دلته پیسې ورکوي خامخا غواړي چې نظارت هم وکړي، آنانی که نان دهن فرمان دهن. دا یو واقعیت.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د احمد سیدی سره چې د افغانستان د سیاسي چارو یو شنون کې دی، تاسو په دې اړه مرکه واورئ چې امریکایي چارواکو ولې په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه زیات کړي. تازه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په جلا جلا کتنو کې د امریکا د کانګرس له مشري نانسي پلوسي سره کتلي. تر دې مخکې مارک اسپر چې د امریکا د دفاع وزیر وزیر وو هغه په کابل کې وو، همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلس هم څو ورځې مخکې کابل ته راغلی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم امید ظاهر مل له څو اقتصادي خبرونو سره.
د میدان وردګ ولایت د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست وای افغان حکومت د دې ولایت له بڼوالو مڼې پیری. د دې ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د حکومت او د مڼو د سوداګرو ترمنځ یو هوکړه هم لاسلیک شوې ده. د وای د کروندګرو لپاره یو زیری لرو او هغه دا دی چې حکومت د دوی مڼې اخلي او بیا یې په دولتي مینو کې د بهرنیو راصادر شویو میوو پر ځای د خوړو لیست کې ځایوي. خغلی تسلوای سکال په میدان وردک کې د مڼو حاصلات زیات وو او د اټکل لمخې د حاصلات نږدې یو سل شل زره ټنو ته رسیږي. د زیاتوي دوی هڅه کوي چې له نورو لارو په ګټنې هم د مڼو د خرابېدو مخه ونیسي او ورته بازار پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په ځلونو د دې ولایت کروندګرو او بڼوالو شکایت کړی چې مڼو او نورو تازه میوو ته یې حکومت بازار نشي پیدا کولی. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له ناامنۍ سربیره ځینې نورې ستونزې هم د دې لامل شوي چې په دې ولایت کې سوداګري راکمه شي. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس عبدالمتین قلندرزی نن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې سوداګر او کاروانګر له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
پروازهای هوایی امکان نداره. محصولاتی که مثلا جمع‌آوری میکنیم رسمت نبود خانه‌ها
دی وایل ویل ارتردی هدانا امنه ده چې هیڅ سوداګر پر تګراتګ نشي کولای. هوایی لغله امکان زی وایي چې محصولات کابل په ټولو نور ولایتونو د سوداګرۍ له مبل مجبور یو لپاره نور لاروي په کومه بای وله تیر دوه میاشتې راهیسې هیڅ سوداګر د نامنۍ له کابل دی ولایت نه دی تللی. د هله خی چې د سوداګرو لپاره امکانات برابر او تر خوای د کاروانګرو د محصولاتو لپاره هم بازار موندنه وشي. او د کابل په بازارونو کې نن بهرني اسعار د افغانۍ پر وړاندې په دې ډول تبادله کېدل. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ او دیرش پولا، یو یورو و اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ او پنځه اویا پوله، د اماراتو یو درهم یوش افغانۍ او پنځه ویش پوله، زر هندي کالداري یو لس سوه افغانۍ، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کالداري څلور سوه نه نوي افغانۍ.
دوستانو تاسو اقتصادي خبرونه واوریدل. وس هم یو بل موضوع اخلو. په هلمند کې یو شمیر دینی عالمانو او همدارنګه ځایي قومي مشرانو د ننګرهار د هسکی مینې په یو جماعت کې د جمعې د ورځې خونړی برید غندلې. د هلمند دینی عالمانو پر خلکو غږ کړی چې د دې ډول بریدونو په خاطر سره یو شي او د اسلام اصلي څېره خلکو ته بیان کړي. نور تفصیل له هلمند څخه د الیاس تایی په رپورټ کې اورو.
د هلمند حج او اوقاف د ریاست په انګړ کې راټول شو دنیا عالمانو د تیرو جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جودرې په کلي کې د جماعت دننه هغه برید وغندئ چې شپږ دېرش تنه لمونځ کوونکي ووژل او ګڼ نور شمېر یې ټپیان کړل. دینی عالمان وایي په ټولو مقدسو ځایونو کې له دې جملې جماعت باندې بریدونه او لمونځ کوونکو وژل په ټولو دینونو په خاص ډول اسلام کې حرام دي. د حج او اوقافو رئیس حاجی محمد داود مدکی کول پر لمونځ کوونکو برید ته هیڅ دین اجازه نه ورکوي.
ټولو ادیانو کې مقدسات یو مسؤون ځای دی او امن ترینه ځای دی، د یو روحي اطمینان او سکون ځای دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې، زموږ په هیواد کې نه مقدسات، اسلامي مقدسات او شاعر پاتې سول او نه بشري حقوق پاتې سول چې تیرې دیني باندې سوي. موږ خپل خواخوږی د ننګرهار د هسکی مینې د ولسونو سره اعلانو او دا پیشه او دا عمل غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر بشری او غیر اسلامی بولو.
کته هم د سیمې خلک د جودرې په جماعت کې د وجلسو کسان شمیر شپږ څلوېښت بولي، خو رسمي سرچینو لا هم د برید نویت او د تلفاتو دقیق شمیر نه دی وړاندې کړی. د سیمې یو اوسیدونکي قومي مشر او عیني شاهد ملک ستار ازادي راډیو ته د شنبې په ورځ ویلي وو چې برید یو کس چې تورې جامې په تن وی کړی دی. د هلمند دینی عالمانو پر خلکو غږ وکړ چې سره یو شي او د دغه ډول پیښو عاملونو ته سزا ورکړي. دینی عالم شیخ محمد یونس موسوی وویل خلک دی د یوې قوي دولتي ادارې په جوړښت کې مرسته وکړي چې د دغه ډول بریدونو په مخنیوي کې سم کار وکړي.
یعنی وضعیت را به گونه بسازد که در یک جامعه اسلامی حتی مسجدشان که برای مسلمان ها مهمتر از خانه هست ایم در امن و امان نباشد. پس جامعه یک جامعه سردرگم، یک جامعه به اصطلاح بدون سرنوشت که هیچ نقطهش امنیت نداشته باشد، میخواهد مردم ما و شما را دشمنان افغانستان به ایتور یک وضعیت بکشاند. و از عامل دیگه هم است که میخواهد با ایتور یک کارها فشار روانی، فشار روحی در جامعه به وجود بیارد، در کشور به وجود بیارد تا به خواسته هایی که دارن برسند.
طالبانو نه یوازې د برید پلان راخسته بلکې هغه غندلې دي. د ننګرهار پاس کمینه شنوارو او جننور ولسوالیو کې تر ډیره داعش ورته بریدونه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه پیش د قربانیان سره د غم شرکی په خاطر حسکمینې ته تللی وو. د خلکو سره د مرستې ترڅنګ د پیش د هر اړخیزه څېړنې امر کړی دی. موږ لیاستې د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دا هلمند د امنیه کمانډان وای په تیر سبان دی ومیش کی 115 وسلوالو طالبانو تمرک شو بلا وخت. کمانډان د طالبان لور ته دا وخت مرشوب لپاره خبرې په داسې وخت کی چې د هلمند په یوشمیر سیمو کې د ولشمشری د ټاکنو مخکې پیل شوی عملیات روان دي. الیاس ای په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلی ډلی خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیاته مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره ښځې او ځوانان دي دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون دپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاحکار طارق رشاد او یو شمېر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند د ولایت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي ونې د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه. د وزارت مسؤلینو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابدات او فرهنګي ودې په خاطر رسنیو ته څه نوې زیری ورنکړ. د نندارتون ګډونکو وایي تر هغو چې د تاریخي ابداتو د رغونې عملي کار پیل نسي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وعدو پر ځای کارونه ونسي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو هغو په څیر ګټه ونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتینی ازادي راډیو ته وویل نندارتونونه هغه وخت شوي چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هغه څوک چې دغه فکر نوینې چې د شودو لاسي صنایع دي، نور تاریخي اثار دي، دغه مواد یا دغه څه ویني بیا په خپلو کورونو کې نشري یا په خپلو ټولنو کې نشري، د شودو پر کورونو پر کارونو پر لاسته راوړنو باندې باور کوي.
دا باید رانیول سي او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې ننداري ته وړاندې شوی دي او کتل کیږي، دا رانیول سي دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده چې حکومت د دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیره توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
دوستانو د تیروتنې له کابله زموږ معذرت ومنئ. په هلمند کې د امنیتي وضعیت په رضایمو په هلمند کې د لاسي صنایعو د یو نندارتون رپورټ درواورو. اوس هغه رپورټ ته پام وکړئ چې د هلمند امنیه قمندان وایي په تیر سه باندې ومیش کې 115 طالبانو ته مرګ شو لاوختي.
سمون مل احسام الدین هلمندی چې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې معلومات ورکول ول کته هم دغه مرګ جوړ ډیره د مخامخ جګړو پر مهال وشد، خو د دوی سره د هوایی بریدونو او مشورې په برخه کې د امریکا په مشرۍ تلفظ وکونه هم مرسته کوي. شغلی هلمندی په تیر شاوخوا څلوېښت ورځو کې طالبانو ته د درنی مرګ جوړ د اړولو خبر ورکړ.
ډیره د ولس او د شاروالۍ پناه په دغه ساحه د مخکنی کمربند چې په سر ګذر کې و د دینه 12 کیلومتره د کمربند مخکې زی چې دا صاحب یو ټوله په امن کې راځي، په دې کې به پولیس هم راحته سي او لسم پکښ راځي او خوشاله وس. او د دې کم تلفات چې دي د طالبانو یو نیوی د دوی مړی سوي دي په دا څلور ورځې په جریان کې، او څلور ویش نفر زخمیان سوي دي. د دوی یو نیوی نفر مړو او څلور ویش زخمیان سره د دوی ډیر وسایت موټر او یا سلاوی او یا موټر سایکل په ساحه کې یا سوده سوي دي وشته سوي دي او یا د پولیسو لاسته راغلي دي.
د هلمند امنیه کمانډان ول سره لدی چې د لشکرګاه څخه د باندې د وسلوالو په ضد عملیات دوام لري. په لشکرګاه کې دننه هم د ګډوډیو او جنایي پیښو په ضد کشفي درو او د جنایي پیښو ضد پولیسو فعالیتونه ډیر کړي دي چې په دغه موده کې تر څلوېښت ډیر غله او د جنایي پیښو مرتکبین نیولي او عدلي او قضایي درو ته سپارلي دي. کومندان د پولیسو لورته د اوښتو تلفاتو شمیر یاد نه کړ، خو د شپې له خوا پر امنیتي پوستو د بریدونو له امله تلفات ومنل، اما ټینګار وکړ چې په عملیاتو کې مرګ ژوبله نه لري.
موږ خپل تلفات چې په دغه ساحو کې لرو هغه داسې تلفات چې د شپې کم پوسته باندې حمله سوي، موږ په هغه کې څه ناڅه تلفات لرو، ولې په عملیاتو کې موږ تلفات نه لرو. اوس په نارستراج په ساحه کې چې زموږ عملیات شروع دي، نن پنځمه ورځ چې هلته شروع دي، ډېر غټ قوي عملیات دي، په هغه کې موږ یو نفر شهید لرو. تاسو کولی شئ چې پوښتنه هم وکړئ، په وخت د عملیات کې، په وخت د تاروز کې موږ تلفات نه لرو، ولې؟ هلته موږ پوره خپل د تجهیزات او پوره د خپل پرسنل او د سی پلان مطابق هلته حرکت اجرا کوو. موږ چې څه ناڅه تلفات چې لرو هغه د شپې کوم پوستو باندې لرو، په عملیاتو کې موږ تلفات نه لرو.
طالبانو هم په دغه موده کې د بیلابیلو اعلامیو له مخې د ګڼو افغان سرتیرو د وژلو خبرونه ورکړي دي چې وخت په وخت د حکومت له لوري رد شوي دي. په تیرو څلوېښتو ورځو کې تر ټولو لویه پیښه د دې ولایت د موساکلا ولسوالۍ په شواروز او کنجک سیمو کې وه چې حکومت پکې د هند د نیمې وچې دپاره د القاعدې د یوه مشر عمر عاصم د وژلو خبر ورکړ، خو په څنګ کې د ملکي تلفاتو د اوښتلو خبره هم ومنل. اما د هلمند امنیت قمندان په دې متفاتقه پراس کې وویل طالبانو ته دغه مرګ ژوبله یوازې د پولیسو له لوري اوښتی ده. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی هم ازادي راډیو ته په واسطه ول سوي پیغام کې د هلمند امنیت قمندان خبرې و ادعا وبلله او دا یې تر کنفرانسونو پورې محدود خبرې یاد کړې. محمد راستای د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو اوس براشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصری کړي دي، امید ظهیر مل ورته کتنه کوي.
ماندګار نا دولتي ورځپاڼې په خپل سر لیکنه کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډېدو له کبله بخنه وغوښته، خو دا ایډاګیزه نه کړه چې بالآخره ابتدایه پایلې کله اعلانوي. ورځپاڼه لیکي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دوو مخکښو ټیمونو د بری اعلان د یو شمیر نوماندانو اندېښنه راپورته کړې چې هڅه کوي د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ راولي، درغلۍ ته زمینه برابره کړي او بالآخره د رڼو پایلو پر ځای له درغلۍ ډکه نتیجه اعلان شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپله سرلیکنه کې د انتخاباتو د رڼو پایلو په اعلان ټینګار کړی او لیکي په دې وروستیو کې اندېښنې څرګندې شوي چې د یو شمېر نوماندانو ناظرین د کار پر مهال د کمیسیون د کارکوونکو لپاره مزاحمت جوړوي او آن ډېر ځله یې په کارونو کې لاسوهنه کوي. سرمقاله لیکونکی زیاتوي دا کار د دې سبب شوی چې د کمیسیون کارونه وروسته پاتې شي. د ورځپاڼې له قوله د رڼو پایلو د اعلان لپاره مهمه ده چې هر لوری خپله بېطرفي وساتي او پر ځای د دې چې د کارونو د ځنډ او خنډ سبب شي باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي چې هر څه ژر د خلکو ارادې ته په احترام پایلې اعلان کړي. هشتسو ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې د ملکیانو د وژنې روښانه هدف تر سرلیک لاندې لیکلي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر لمونځ کوونکو برید د افغانستان د خلکو د قربانۍ روښانه بېلګه ده. ورځپاڼه لیکي تر هغرې ډلې افغانانو قربانی اخلي او روښانه هدف هم یوازې د خلکو وژل دي. د سرمقاله لیکونکي له قوله په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو ته د ځانمرګ بریدونو لومړنۍ روزنه القاعده ډلې ورکړه او طالبانو دا کار عملي کړ، نو له همدې کبله طالبان په هیڅ ډول د دې پیښو له مسؤلیت منلو څخه ځان نشي ژغورلی. ورځپاڼه زیاتوي هغه ډلې چې ځانمرګي بریدونه کوي ښکاره ده چې دا عمل ورته روا ښکاري. ویسا ورځپاڼې هم ملکي مرګ ژوبله ملي غمیزه یاده کړې او لیکي د ملکیانو مرګ ژوبله له چارواکو تر سیاستوالو او مدني فعالانو ټولو وغندله او آن په نړیوال سټیج کې هم دا ډول پیښې له سخت غبرګون سره مخ کیږي، خو آیا یوازې خواخوږی د ستر ناورین ته د پای ټکی کیښودلی شي؟ ورځپاڼه لیکي حکومت تر ټولو ستر مسؤلیت لري چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي، ځکه د حکومت مشروعیت په همدې ټکي کې نغښتی دی.
دوستانو اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
حافظ در غزنی ولایت خبری کوم. متاسفانه زموږ په یوه وکیل هم یو تعداد خلک په قصد او یو تعداد خلک په ناپوهي سره د یو داسې ملي او ارزښتمنو پروګرامونو د مخنیوي لپاره منفي تبلیغات کوي او مخه یې نیسي چې د هغو جبران بیا هیڅکله هم امکان نه لري. لکه لومړی دوی وایي واکسین په مقابل کې چې د دوی په وینا د خوږ وینه ده یا هم د هډوکو د کمزورتیا سبب کیږي، دویم د وینې د ټابلیټ په مقابل کې چې نجونو ته په مکتب کې ورکول کیږي د دوی په وینا چې دغه ټابلیټ نسل ورکوي او د ښځې رحم خرابوي، دریم د مکتب په ماشومانو د چینجي ګولۍ ورکولو پروګرام دوی په وینا چې دغه ګولۍ د نشې او د تی سبب کیږي، نو ګرانو هیوادوالو د دښمن د پریبونو او ټولو مواردو په هکله لږ هوښیار اوسئ. دښمن همیش که داخلي دښمن ده که بهرنی دښمن ده، هغوی کوشش کوي زموږ تاسو هغه ملي پروګرامونه تر سوال لاندې راولي او بیا دوی خپلو شمو هدفونو ته ورسیږي. هیله کوم چې ټول بیداره او هوښیار اوسئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. نوري اس نوري په سټوډیو کې د یو اربعه په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس د استازو جرګې له مشر نانسي پلوسي سره په کتنه کې ویلي افغان حکومت داسې سوله غواړي چې د افغانانو په مشري او مالکیت وي. میرمن پلوسي د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره چې پرون کابل ته د رسیدو په مهال وویل اصلي هدف دا دی چې د سولې هڅې بالاخره باید بریالۍ شي هم کتلي. پلوسي چې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس د یو پلاوي په مشرۍ له اردن څخه کابل ته رسېدلي له پوځي قوماندانانو او سرتیرو سره هم کتلي دي. امریکای چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتلو په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو په جمع بندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي طالبان نور له افغان ځواکونو سره د مقاومت توان نه لري او ماتې خوړلې ده. اندرابي دا څرګندونې نن په کابل کې د جنرال عبدالرازق په نوم د پولیسو د ملي اکاډمۍ د نومولو په مراسمو کې وکړې. راپورونه وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه 2 ملکیان او 3 سرتیري وژل شوي. وروسته له دې چې هند د کشمیر د کورواکۍ امتیاز لغوه کړ، دا په دې سیمه کې تر ټولو خونړۍ نښتې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دې ته سترګې په لاره دی چې د اکتوبر له 28 تر 30 پورې په سوچي کې د روسیې افریقا د لومړنۍ سرمشریزې کوربتوب وکړي. دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسوو. تاسو کولی شئ په دې خبرونه کې د خبرو شو خبری مطالبه او رپورټونو تفصیل په ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ وګورئ. وسم سماره یا زما حق پروګرام خبرېږي چې د انتخاباتو په اړه پروګرام دی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو مرکزی سرور ته د رایو انتقال څرنګوالي ته ځانګړي کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پلان سره سم سرور ته د رایو د انتقال پروسه بشپړه شوي او ممکن په یو څه ځنډ سره دغه پایلې اعلان شي. په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال بیان ده زرمینه کاکړ میلمانه دي. دا پروګرام ما رحمت الله خان چمتو کړی. ډیره زیاته مننه چې په بحث کې سره ګډون وکړو. نو په ختنه له حق پرس صاحب نه پیلو. حق پرس صاحب، کدي انتخاباتو د رایو د شمیرلو او سرورته د ډیټا د انتقال په اړه باندې ورستي معلومات لوریدونکو سره شریک
بغان صاحب. تاسو ته کاکړ صاحب ته او رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره مننه چې ملي بحث ته مو وخت ورکړی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ کمیسیون په یو ډیر مهم مرحله کې قرار لري. درې مرحلې د کمیسیون لپاره ډیرې مهمې دي چې هغه یوه مرحله چمتووالی دي د ټاکنو لپاره، دوم مرحله د ټاکنو ورځ، درې مرحله د نتایجو تصفیه او اعلان دی. د نتایجو د تصفیه او اعلان په برخه کې موږ قرار لرو. په دې برخه کې دوه مرکزونه لکه څنګه چې تاسو په جریان کې از د ډلبندۍ مرکز او ډیجیټلي سنټر دی. دا دوه مرکزونه ایجاد شو تر څو د ټولې پاکې او ناپاکې رایې سره جدا سي، بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایې، خیالي او حقیقي رای. او موږ وکړی سو چې هغه رای چې هغه د خلکو حقیقي رای دي دغه فلټرونو څخه وروسته سیستم ته داخل کړو. خوشبختانه په دواړو مرکزونو کې کار مخته روان دی. بدبختانه باید وایي چې په عمومي سرور کې د انټرنیټ د داخلي انټرنیټ یو ستونزه ایجاد سول. هغه دا و چې د انټرنیټ سرعت ډیر کم و او په وخت زمان موږ نه سوی کولای چې دغه ټول معلومات د بایومټریکونو څخه عمومي سرور ته انتقال کړو، چې بیا کمیسیون په دغه عرصه کې د ډارملو کمپنۍ د انجینرانو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړل او دوی هم راغلل د کمیسیون مرکزي دفتر ته څو ورځې کار وکړي. اخیری دې نتیجې ته ورسېدل چې د انټرنیټ د داخلي انټرنیټ سرعت نور نه زیاتیږي. دا د یو تخنیکي ارزیابۍ څخه وروسته موږ ته دوی معلومات راکړل. وی ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره اساسي حل لاره دا ده چې د ایس ډي کارډ په ذریعه باندې موږ د بایومیټریکونو څخه دغه ډاټا واخلو او بیا
یعنې که اوریدونکو لپاره لږ ساده سي، کوم چیپونه چې په ډیوایسو کې دي هغه مستقیم د کمپیوټر ته او له کمپیوټر نه بیا سرور ته انتقالیږي.
و دغه هر بایومیټریک پایه چې ده لکه ټلیفون د یو پلاش خوندې ځای لري چې دغه ځای کې بیا یو رقم میموري ځای پر ځای کیږي، موږ دې ته ایس ډي کارډ وایو. ایس ډي کارډ دغه ایس ډي کارډ کې دغه معلومات چې په هر بایومیټری کې ستاسو دغه به په دې میموري کې کاپی کېدل، بیا به د میموري څخه عمومي سرور ته انتقالېدل. دغه لار ډیره اسانه وه او د ډارملوک انجنیرانو وویل چې په څو محدود ورځو کې موږ کولای شو دغه ټول ډاټا د بایومیټریکونو څخه عمومي سرور ته انتقال
کړو. خپل خبره کې یادونه وکړه چې دواړو سرورو ته د معلوماتو د انتقال پروسه په چټکه روانه ده. د فیصدي په اساس باندې ولې چې په داسې حال کې چې د ګوتو په شمار باندې د لومړنۍ نتایج اعلان ته وخت پاتې ده، څومره ډیټا داخله شوې ده؟
اوس زه دغه نقطې ته راتللم. موږ غوښتل چې په دوه درې ورځو کې دغه ټول ډاټا د ایچ ډي کارډ له طریقې څخه عمومي سرور ته انتقال کړو، مګر دلته یو ډیره غټه ستونزه دا راغلل چې د یو تعداد ناظرینو د دې پروسې مخالفت وکړي. وی ویل چې دا موږ ته د منلو وړ نه ده تر څو چې موږ درست قناعت را نه کړل سي او شک او تردید پر دې پروسې باندې دوی ایجاد کړي. بیا کمیسیون رهبری تخنیکي همکاران دارالانشا د ډارملو کمپنۍ انجینران د دوی سره کښېنستل، بلاخره دوی قناعت حاصل کړي. وی ویل چې واقعیا دا پروسه شفافه ده او دا پروسه په درست شکل باندې مخته ځي. داغه د دوی د تفاهم څخه وروسته موږ دوه ورځې مخکې دغه کار پیل کړي. دوباره بدبختانه نه باید وای چې په هر مرحله کې د یو تعداد ناظرینو لخوا څخه شک او تردید ایجادېږي، مرحله سټاپ کوي یا درېږي. تیره ورځ هم د دارالانشا د رئیس اندېښنه دا و چې که دغه کار په دغه شیوه باندې مخته ولاړ سي چې ځینې ناظرین د ریاست جمهوری د کاندیدانو په یو جزئي نقطه باندې انتقاد کوي، بیا بسته ټوله مرحله او دغه ماموریت دري دا د دې مهمې پروسې د پاره ډیره غټه صدمه ده. نو ځکه دغه پایلو اعلان نیټې ته هم یو نو صدمه رسیږي.
محترم زرمینی، تاسو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاندی، که دا راته ووایئ چې تر اوسه پورې تاسو سره چې کوم شکایتونه ثبت شوي دي، د ډلبندۍ په اساس راته ووایئ چې څومره څېړل شوي، څومره جدي دي؟
سلام، عرض سلام ادب دارم خدمت شما، خدمت حق پرست و شنونده های عزیز شما. امیدوارستم جور ساعت من باشن. به تعداد 4528 شکایت که به کمیسیون های ولایتی مجموعا مواصلت ورزیده بود، تعداد 66 شکایت فعلا هم در حال بررسی است که فردا آخرین میاد جریان های بررسی کمیسیون های ولایتی است. انشاءالله 66 مورد دیگه هم تمام میشه. به تعداد 4362 شکایت هم تصمیم گرفته شده، به تعداد 1780 شکایت تصمیم بر رد از اونها گرفته شده و 66669 موارد هم موارد هستن که اصلاحی هستن و پیشنهاد اصلاحی صورت گرفته در این موارد. به تعداد 1817 محل به بازشماری رفتن، به تعداد 77 محل باطل شدن و همچنان 54 مورد ما جرایم نقدی داشتیم و 8 مورد هم انفصال وظیفه بودن، کسانی که کارمند دولت بودن حتی در مراجع بالاتر، اینا از امکانات دولتی استفاده کردن و یا هم در کمپاین های انتخاباتی حضور داشتن و یا هم در جریان روز انتخابات به نفع کاندیدان مشخص کار میکردن. اینا در مورد انفصال وظیفه از اینا تصمیم گرفته شده و 907 موارد داریم که به نهادهای عدلی و قضایی مرفی خواهند شد، ولی به اساس از این که به تعداد 907 شکایت است، ولی شاید امکان داره که 100 شکایت در مورد یک مرجع باشه. میشه تعداد از این کم شوه و به تعداد 179 مورد استثنایی داریم که بعض موارد بود که زندگی کمیشنران ولایتی را در خطر منداخت. با واسطه کمیسیون ولایتی، کمیسیون مرکزی تصمیم گرفتن که این موارد استثنایی را بررسی کنن و خودشان مشخصا فیصله اخذ کنن.
کدی قرنطین پاره را تو چه د کوم محلونو د کوم مرکزونو رایت اس قرنطین کړی؟
دقیق ما بر شما گفتن نمیتونم که از کدام مراکز، ولی مراکزی که مشکوک بودن و یا هم در جریان نظارت از پروسه کارمندان ما که در اونجا دیدن که باید این موارد قرنطین شود و یا هم مشکوک بودن، تعداد ناظرین در این موارد شکایت ثبت کرده بودن، این بخشا باید به بازشماری میرفت تا اطمینان حاصل میشد که واقعا در اینجا تقلب صورت نگرفته و یا هم رای های خیالی وجود نداره. و محلاتی هم که باطل شده محلاتی بوده که در روز انتخابات از طرف بخش های امنیتی و کمیسیون انتخابات اعلان شده بود که در این بخشا انتخابات صورت نمیگیره. با اساس این بخشا چون رای از اونها معیار برام نبود و رای از اونها قابل قبول نبود، این بخشا هم باطل شد.
تمخ که دونه وکړه چې شاوخوا 900 داسې قضیه چې عدلی او قضایي ارګانو ته معرفي سوي دي، په دغه کې ستونزه چیرته وه؟ شکایت د انتخاباتو کمیسیون کارکونکو کې ستونزه وه، کمیټي برخه کې ستونزه وه، یا هم د کاندیدانو ناظرینو کې ستونزه وه؟
در کل همه موارد موجود بود، در همه موارد شکایت ثبت شده بود. بعد از بررسی ها فیصله به این شد که به تعداد 907 شکایت در مورد جرایم انتخاباتی بود که این 907 شکایت از او امکان داره که 20 نفر، 30 نفر، 10 نفر به مراجع عدلی و قضایی معرفی شده باشه. به اساس از این که در مورد یک مرجع امکان داره 100 شکایت به ثبت رسیده باشه، ما به اساس موضوع رو بررسی میکنیم، امکان داره که 150 شکایت یک موضوع باشه و یک شخص به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکنیم. در کل موضوعاتی را که شما ذکر کردین از همه بخشا نماینده های کاندیدا هم در اینجا حضور داشتن و مقامات بلند رتبه هم اینجا حضور داشتن. متاسفانه که اینا باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوه. ان شاء الله بعد از اینکه دوره استیناف خواهی تمام شوه، چون اکثرا مواردی که قضایی است و نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشه، اینا باید استیناف خواهی کنن به کمیسیون مرکزی. زمانی که جریان استیناف خواهی ها تمام شد، ما مشخصا معلومات کلی را که کیها را معرفی خواهد کردیم با رسانه در جریان میگذاریم.
تاسو کمیسیون ژمنده چی د لومړنۍ پایلو اعلان وړاندې دغه ټول شکایتونه وڅرل شي؟
میاد ثبت شکایت کمیسیونای ولایتی 15 روز بود که خوشبختانه فردا انشالله میادش تمام میشه روز پنج شنبه و همه ولایات بررسی های خود تمام کردن، فیصله های خود ابلاغ کردن، جز دو ولایتی که ولایت کابل که به تعداد کم از شکایاتش مانده و فکر کنم یک ولایت دیگه هم هست دیگه. کلا ولایت بررسی های خود تمام کردن. کسانی که میخواین استیناف خواهی داشته باشن در جریان 3 روز بعد از تصمیم کمیسیونای ولایتی، اینا باید استیناف خواهی کنن با کمیسیونای مرکزی و کمیسیون مرکزی باز هم 15 روز دیگه به استیناف خواهی از اینا جواب میده.
حق برست محترم، دا چه کم شکایتون چرل سوی دی؟ دی انتخابات شکایتون و کمیسون دی انتخابات خپلوا کمیسون پا جریان که اچوالی دی، یعنی اغا عدالت چه باید تامین سی؟ دی تاسل نظر عدالت تامین سوی دی؟
شپا دی برخه که انتخاباتی نظام لکمیشه چه مجد تاسل بحث پر کردی دوی مهم برخی لری چه وید تدبیق کارخ دی بلی دا عدالت تامین؟ تطبیقی اړخ د اساسي قانون پر اساس د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون مکلفیت او مسولیت دی. عدالت تامین هغه د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون په دې برخه کې خپل اجرات کوي. د ټاکنو د قانون پر اساس باندې په ابتدایي پایله کې مهمه دا نه ده چې اتمن به د دوی فیصله موږ ته رسیږي او موږ به خپل ابتدایي پایلې لاړو، مګر په نهایي پایله کې مهمه ده چې د دوی فیصله د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي او د افغانستان د ټاکونکو خپلواک کمیسیون هم د دوی فیصله د امانت په شکل باندې سیستم ته داخل کی او ابتدایي نهایی نتایج اعلان کی. یعنی د ابتدایي نتایج په اعلان کی په قانون کې کوم قید نسته چې اتمن به د دوی فیصله مشترسي شي، مګر په نهایی فیصله کې مهمه ده او په قانون کې قید سوی دی چې کمیسیون د انتخاباتو ترڅو چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون ټولو شکایتونو، انتقادونو او انتخاباتي جرایم ته رسیدګۍ ونه کړي او خپل فیصله کمیسیون ته وانستي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایي پایلې نسي
د قانون لمخې ګوره. د نوي قانون لمخې کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ځینې محلونه قرنطین کوي، په خوانې قوانینو کې داسې ذکر شوی و چې دوی خپلواک دي، آزاد دي، خو په نوي قانون کې دوی حق نه لري، بلکې د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون به کینی ګډ پریکړه وکړي. په دغه کې تاسو سره همغږي وي، یعنی پریکړه د تاسو په همغږي تر سره شوی؟
زه یو بل نقطې ته اشاره کوم، د دې په خاطر چې د موضوع شوازی سي په تیرو ټاکنو کې تیر رهبری د شکایتو د کمیسیون دوی پریکړه وکړل چې د کابل ټول رای دی ابطال سي. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون موقف گیری وکړه او دغه د دوی د دغه تصمیم مخه ونیول. ولی ځکه د
پاسیاسي سیاسي مصلحتونو مال ته موجود دو، خو د قانون موجود دی
نه، حقوقي منشا کمیسیون درلودل چې موقف گیری وکړل. په یو سل شپږ پنځو سمې ماده کې دوی کلمې راځي سوي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، یو د تطبیق د انتخاباتي نظام، بل د نظارت. افغان صاحب کچېری د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون پوسی چې شکایتون تدریسیدګي کمیسیون یا د بل ادرس څخه ټاکنیز نظام ته صدمه واردېش، د ټاکنیز نظام حیثیت، مشروعیت او په کول کې د دې ټاکنیز نظام حقوقي اړخته. دلته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سل شپږ پنځو سمې ماده پر اساس باندې خپل د اساسي قانون پر اساس خپل موقف گیری اعلانې. هغه مراکز چې وځ د دوی لخوا څخه قرنطین کیږي یا با شماره تزي یا تپتیش پاغه کې تر سره کیږي، تیر شپه هم د شکایتونو د درسیدګۍ د کمیسیون منشي الیاسی صاحب په طلوع کې خبرې درلودلې. د ویل چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون زموږ سره دغه تفاهم ته رسیدلی دی چې موږ هم غواړو یو تعداد مراکز تفتیش کو، خپل کمیسیون هم غواړي یو تعداد مراکز تفتیش کی، او د شکایتونو د درسیدګۍ کمیسیون هم غواړي چې یو تعداد مراکز تفتیش شي. موږ نه غواړو چې یو مرکز یو ځل د شکایتونو د درسیدګۍ د کمیسیون په پریکړه تفتیش کو، بیا بل ځل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په پریکړه باندې تفتیش کو. یعنی دوه ځله باید یو کار سرته ونه رسیږي، دوه واره باید وخت ضایع نسی. نو ځکه هغه فیصلې چې دوی کړي د شکایتونو تدریسیدګۍ د کمیسیون، هغه فیصلې ټول افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری متحد دی چې هغه ټول تطبیق کی. اما تطبیق په وخت او زمان د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د برنامه مطابق، ترڅو هم موږ خپل بشماري سرته ورسو او هم د دوی تفتیش او بشماري سرته.
اغلی زمینې کاکړ، تاسو مخکې یادونه وکړه څومره محلونه تفتیش ته تللی؟
به تعداد 1870 محل و بازشماری رفته که متاسفانه بعض مشکلات اونجا وجود داشت و شکایت در این مورد ثبت شده بود که محلات باید به بازشماری بره. در قسمت حرفای حق پرست صاحب ما بگویم، در قانون تعدیل شده زمانی که تعداد از محلات کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین میکنن که باید بازشماری شوه، این محلات کمیسیون انتخابات دوباره شمارش مجدد میکنن در حضور نماینده کمیسیون شکایات و همچنان نهادهای ناظر. یعنی زمانی که محلات را که ما قرار است که بازشماری کنیم، این کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری میکنه، ولی در اونجا نماینده های کمیسیون شکایات و همچنان نماینده های نهادهای ناظر حضور می داشته باشند.
کدی طرز عمل پاله راتوه چی؟ دلته خود دوه رقم رای متصل لري، یو الکترونیکی رای چې د ډیوایزو کې دی او بل هم په صندوقونو کې رای دی. د رای طرز عمل څه ډول بشمیرل کیږي؟
در مورد رای های بایومتریک هدف شما است؟
بله.
در طرز عمل های کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد معیار قرار گرفتن رای بایومتریک و یا هم عدم معیار قرار گرفتن رای بایومتریک چیز ذکر نشده، ولی در طرز عمل های کمیسیون انتخابات ذکر شده. اینا هم از رای بایومتریک حمایت کردن، نهادهای ناظر هم از رای بایومتریک حمایت کردن، جامعه جهانی هم حمایتشان از رای بایومتریک بود، اکثرا کاندیدای ها هم تصمیمشان به این است که باید رای های بایومتریک قابل قبول باشه و اکثر مردم افغانستان هم قبول کردن که باید رای بایومتریک معیار باشه به خاطر شفافیت بیشتر پروسه. خب لااقل ما از یک مرحله باید به خاطر شفافیت پروسه آغاز می‌کردیم. اگر رای بایومتریک معیار نمی بود، ما دوباره هم چالش های 2014 را در پیش رو داشتیم. بر اساس از اینکه ما یک پروسه شفاف داشته باشیم، عادلانه داشته باشیم، بر اساس تصمیم کمیسیون انتخابات و همچنان نهادهای ناظر، ما هم موقف گیری ما به این است که تنها برای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم رای بایومتریک قابل قبول است.
د اقبره صاحب د موږ د معلوماتو له مخې ځینې بایومتریک دستګاهونه استیکارتونه ورکسوي دي که په عام اصطلاح موږ تاسو وایي میموري کارتونه ورکسوي دي، د دغه دستګاهو سرنوشت به څنګه کیږي؟ رای به شمیرل کیږي یا به همداسې قرنطین کیږي؟
مننه افغان صاحب، ستاسو د سوال په جواب کې ویلای سم چې کمیسیون مشخص طرز عمل لري. یو دره د یو کاندید د حق تشخیص والی دی، چې هغه موږ د رای پاڼو پر اساس باندې کولای سو باید صندوق ته مراجعه وکړو. د یو کاندید که متوجه سو د یو کاندید د رایو د حق تثبیت او تشخیص دی، دا یوازې د رای پاڼو پر اساس موږ دا تشخیص کولای سو. د مثال په ډول په یو محل کې الته مهندسي سوی ده، تقلب سوی دی، رای پاڼې د یو کاندید د پاره یو 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 کاندید مثلا احمد یو کاندید دی، احمد پر رای پاڼې کې لس رای وړي دي، خو په ریزل شیټ کې احمد ته یو رای رسیدلی او د ریزل شیټ عکس اخیستل سوی دی، انتقال سوی و بایومیټریک ته. اوس که موږ د احمد کاندید د رای چې د اخیست دغه حق موږ غواړو چې تشخیص کو، موږ باید ولاړ سو دغه محل یا د مرکز با شماری کو، تفتیش کو او هغه رای پاڼې وګورو چې دغه رای چا ته ورکړل شوی دی. یعنی د یو کاندید د رایو د حق تشخیص د رای پاڼو پر اساس باندې کېدلی سي او د رایو صحت او نصحت د بایومیټریک په ذریعه کولای شو. دغه دوه بحثونه ډیر مهم دي افغان صاحب. که غواړو چې یو رای صحت او نصحت معلوم کو، موږ باید بایومیټریک د سکا ته مراجعه وکړو چې آیا د مثال په ډول
مطلب دا استیکارټونه نسته.
زه خو دغه خود دلته د مشخص طرزالعمل دغه دواړو بخشو دپاره موجود دی، او د میموري کارډونو دپاره یا د استیکارټ دپاره که چیرې د یو بایومیټریک څخه استیکارټ ایستل سوی، داسې معنا لري لکه ګر سره چې بایومیټریک وجود نه لري، ځکه هیڅ هغه بایومیټریک هیڅ ډاټا نسته. کله چې ډاټا موجوده نه وي، دلته مشخص طرزالعمل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون لري،
صندوق ته مراجعه کیږي.
موږ شاوخوا 2000 نور بایومیټریکونه هم کرندن کړي دي. هغه بایومیټریکونه دي چې نیمه ورځ کار کړی، نیمه ورځ نه دی کړی، یا جام سوی دی، یا چارج خلاص سوی دی، او یا دغه ځینې نور تخنیکی ستونزې پکې ایجاد سوی دي. د دغه بایومیټریکونو د سرنوشت د ټاکلو لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون چې خپل فیصلې واستوي، بیا کمیسون د دوی فیصله ګوري چې آیا د دوی کوم برسیان او فیصلې چې کړي دي، یا کوم د تفتیش تقاضا چې کړي، د بشمارۍ تقاضا چې کړي، دا د دغه مشخصو مرکزونو محلونو او بایومیټریکونو په اړه دي که د نور. بل مسله د بشمارۍ و، د بشمارۍ مدیریت او د دې ترڅنګ د بشمارۍ دغه عملی کار چې ترسره کوي، دا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون کارمندان کوي. که څه هم فیصله به د شکایتو د کمیسونی چې تاسو دفتیش وکړئ، بررسي وکړئ او بشمارۍ وکړئ، مګر دغه کار انجام کول، سرته رسول، مدیریت کول، دا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون کار دی. د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون نماینده د یو ناظر په حیث باندې دریږي او د دې پروسې څخه نظارت کوي. بله مسله چې دلته یادونه وسول د مشخص طرزالعمل ده، دواړه کمیسونونه خوشبختانه په هماهنګۍ باندې کار سرته رسوي او دواړه کمیسونونه رهبري دې ملي پروسې ته تعهد لري چې عدالت هم تامین سي، او په زمن کې دغه ملي پروسه نهایی پایلې د خلکو د رایو پر اساس باندې اعلان سي، او هغه کس د ولسمشر په حیث باندې و خلکو ته ور وپیژندل سي او اعلان سي چې هغه واقعا د افغان ملت د ارادې تمثیل.
هغه زرمینې کاکړ، داسې اندېښنې موجودې وې، هغه راپورونه موږ درلودل، د انتخابات خپلواک کمیسون هم دا تایید کړ چې په سرور باندې حملې سوي دي، هغه څو وارې هکرانو غوښتل چې دغه ډیټا ته لاسرسی پیدا کړي. په دې برخه کې تاسو ته کوم شکایت سوی دی، د کوم کاندید لخوا یا کوم بنسټ لخوا؟
به اساس قانون انتخابات میاد ثبت شکایت روز انتخابات پیش از روز انتخابات در جریان مبارزات انتخاباتی و 48 ساعت بعد از روز انتخابات است و بعد از 48 ساعت هیچ شکایت قابل سمع نمی باشد، ولی در کل بررسی هایی را که ما از حالات می داشته باشیم، حالات انتخابات، ما در پلوی از اینکه یک محکمه انتخاباتی هستیم، خود ما هم من حیث ناظر حضور می داشته باشیم، هر آن چیزی که کمیسیون شکایت انتخاباتی در مشاهده خود دیده باشد که مشکلات وجود داشته باشد، توصیه های به کمیسیون مستقل انتخابات داشتن در این مورد.
اخبار صاحب، کمیسیون جمعنده چه محلوی سرسم چه در میزان او بیشتمه ده د رای لمړنۍ پایلې اعلان
چې یو تعداد ناظرین بدبختانه پر ځای د دې چې د دې ملي پروسې سره همکاري وکړي، ملاتړ وکړي، او دغه نظارت او مشاهده د مشخص طرزالعمل پر اساس باندې د تخنیکي اړخه په درست شکل باندې سرته ورسي، یو شمیر ناظرین دوی آگاهي د ټاکنو څخه او همدارنګ د مشخص د مشاهدي او د نظارت د طرزالعمل څخه نه لري، په ډیرو جزئي مسایلو کې دوی مکمله مرحله سټاپ کوي چې دغه خپل موږ وخت د لاسه ورکو، یعنی موږ کولای شو چې په یو دقیقه کې د یو مکمل شخص ډاټا انتقال کړو، یا په څو ثانیو کې، په یو ثانیه کې، یا په څو ثانیو کې هغه تخنیکي ارزونه چې ترسره شوې ده، یعنی په یو ورځ کې په زرګونو ډیټا موږ کولای شو د بایومیټریک څخه عمومي سرور ته انتقال کړو. مګر بدبخت نه، دا پروسه دونه رو روانه ده. یوازنی غټ اساسي عامل دا دی چې یو تعداد ناظرین د پروسه د ورځې په جریان کې څو ځله سټاپ کوي، موږ وخت ته لاس ورکو. کچیر په دغه منوال باندې دغه کار ادامه پیدا کی، موږ اندیشنه لرو چې په وشتم د میزان کېدای شي چې پایلې اعلان نکړو. اما کچیر دغه پروسه په دغه منوال مخته ولاړ نسی، موږ سره ناظرین همکاري وکي، تخنیکی همکاران شپه ورځ مصروف دي، په درې شفټه کې کار کوي، موږ مطمئن یو چې په وشتم د میزان ابتدایي پایلې اعلان
اغلی زمینې کاکړ. انتخابات شکایتونو کمیسون خپل دی او محکمه حیثیت لري، یعنی صلاحیتونه ډیر زیات دي. لکه مخکې چې خبره سه بیا دونه وکړه، ځینې ناظرین، البته د کاندیدانو ناظرین، بنسټونو ناظرین هلته راځي، یو ډول نه یو ډول مداخله کوي، یعنی دوی خپل تخنیکی برخه کې پیګین ځان ځانته معلومات غواړي، د عمومي لوی ملي پروسه درې په دې برخه کې د تاسې اقدامات څه دي؟
در کل ما نمیتونیم جلوگیری از مشاهده ناظرین کنیم. این حق از ناظرین است که باید از جریان پروسه کلا نظارت داشته باشند و نهادهای ناظر هم تا فعلا کمیسیون انتخابات نگرانی های خود با ما شریک نساختند در این مورد. انشاءالله اگر اینا اقدام کنند نگرانی های خود شریک بسازند. کمیسیون شکایت انتخاباتی من حیث یک محکمه انتخاباتی توصیه های به نهادهای ناظر خواهد داشت که جریان بررسی های خود ادامه بدهند و مشاهده داشته باشند از پروسه، ولی پروسه را به شکل پیش بلن که خلالیت در کار کمیسیون پیدا شد.
ادره تولیسی چه لومنانه پایلون اعلان ورانده با تاسه طول اغا شکایتون ترستگی کرده بی؟
دقیقا به همه شکایت رستگی شده، با تعداد 66 شکایتی هم که بررسی نشده، انشالله فردا کلن تمام میشه و به کل شکایت کمیسیون ولایتی بررسی های خود تمام کردن، فیصله های خود ابلاغ کردن. بخش های استینافی هم که 15 روز وقت داره که کمیسیون مرکزی باید استیناف هایی از اینا را جواب بده و تصمیم در مورد قضایای استینافی داشته باشن. انشالله در جریان مدت معینه که قانون بر ما داده 15 روز میاد بخش های استینافی از درو هم رسیدگی میکنن انشالله.
درستی پختانه پتوگ من دی حق پرست داره تو چه بخواد سویر موجوده و چه ممکن زین حکران، نرایوال حکران و کوردنان یا سیمیز حکران دی انتخابات و مرکزی سرور حکی ده غویر چمره پرزای ده و چمره رفصه بیده؟
تر ډیره بریده پوری په دې عمومي سرور کې او بایومیټریک دستګاه غا داخلي انټرنیټ چې د دوی ترمنځ وصل دی، د ساده سافټویر او ټکنالوژي نه د پکې استفاده سوي چې په اسانۍ باندې هغه هک سی او هایکران دی عمومي سرور ته داخل سي. په ډیر لوړ سطح په ماډرن ډول باندې ټکنالوژي په دې کې ځای پر ځای سوي ده او سافټویر څخه استفاده سوي ده او مکمل نور هغه سکیورټي ان شي دغه د هک مخ نیولای سي. خوشبختانه په ډیر ماډرن ډول باندې دغه سکیورټیانو تدابیر نیول سوي دي، امنیتي تدابیر ورته نیول سوي دي. او یو غټترین علت هم دا و چې موږ د ژورنالیستانو کیمرو ته اجازه نه ورکوله چې دوی د دغه عمومي سرور څخه تصویرونه واخلي، ځکه که د دې عمومي سرور موډل معلوم سي، نوم یې معلوم سي، مشخصات او دا څه، بیا هیکران تر ډیره بریده پوري دوی خپل هدف ته رسیدلی سي. کیدای سي چې حملی صورت نیولی وي، ځکه زموږ تاسې په ساده دغه باندې ویلی سر موږ تاسې پر فیسبوکونو باندې هم کیدای سي روزانه حملې وي، مګر هیڅوک نه کامیابه کیږي ځکه سیکورټي قوي ده. نو د سیکورټي په برخه کې په دې برخه کې تدابیر شته او انجینران د ډارملوک تر هغه وخته پورې چې دا پروسه ختمیږي زموږ سره به خپل همکاري کوي، هم د حق د مخنیوي په برخه کې، او هم د دې ترڅنګ چې دغه عمومي سرور د نور تخنیکی ستونزو سره مخامخ نسي. زموږ امید دا دی چې په دې برخه کې د ټولو ټاکنیزو ټکټونو حوصله مندي غواړو، او دوی ته ډاډ ورکوو چې هغه امانت چې افغان ملت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دی هغه به اعلانېږي، او یو منتخب ولسمشر به د خلکو د رایو پر اساس باندې د کمیسیون لخوا
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پر اساس د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال ویان ده اغلې زرمینې کاکړ له تاسو نه دوړو نه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون کړو. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
ځانګړې
خبرونه د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي راډیو.